سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونو ته د طالبان د حکومت وانځبل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خپل مجاهد جمی پوراس پر خپل ایکس پانه په خنی ټیوټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوی به سر لنن شنبه څخه پیل شي. دغه په خبره په لمړی ورځ په تنخواوی د بارنوی چارو اجوقف د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو سوداګری او صنعت د فالوور زده کړو قانونو او پټرولیم او مالی وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خپل مجاهد همدارنګ ویلي چې د نورو وزارتونو ادارو د کارکونکو مشونه په رسنونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي ډیری ته ویلي و چې اند مرغومی یا جدی میاشی تنخواهی هم اندی اخیستی. د اروپای ټولنی و چارواکی ویلی چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګري میرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بې واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو باندې د رینیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 50 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خني ټیوټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څخه باندې 2.2 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غزیږي، دوه مشینډن له فراه ولایت سره نخلبي، درېمه تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه تر لشکرګا او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټولګټ وزارت ویلي چې دغه پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملی چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل واد د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. ګوانډو هیوادونو کې د افغان کډوالو زورول
د افغانان ډېر سخت عذاب پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول راغیستي کورونو مان چاپی راشي.
ایران کې مو د افغان ماشومانو له حال خبرو او هلمند کې د غنمو او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کارو.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږ کال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 95% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1,000 تنه په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1,000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تېره شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونو باندې چاپېره شي او زنانم ولي او سړیانم ولي غون د مخې روان کړي دي، نه کاټ ته ګور نه بې کاټ ته ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري همدارنګه ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1,245 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمونو لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی راغلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکری. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره یه تماس نیولی چه موگ و کولی شو و رسرم رست وکرو. کول بعد مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپاره یو چه وکرو. پا خواشنه سردست یه وزیت ده آن هغه کسان چه قانونی پا ویزی سر رازی اغوی هم ریپورت کیگی. پا طوله که پر موگ بدمرغ افغانانوی بد ورز راوسته. افغانان چه نیسه و کمپونو کیا چه وی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د تهراني وا قضایي چارواکي په دې ولایت کې د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی دی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو بې سرپرست او بد سرپرست ماشومانو موضوع د دې واد له جدي ټولنیزو ستونزو بللې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي، نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 20% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوي وای نو دا شمیرې به نوی ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرسته ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دته بچګه کوم کار نه کنه ده؟
زما د زمن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپل مایوب یم، کار نشم کولای. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي، پولیسي نیسي، زوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي و، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل:
بچم دا یک مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل پنلوي کې کار کوم. ډیره هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,30,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي چې دا په ماشیني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدو شمیر د 2023 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې ډیری افغان کډوال وایي چې لا هم د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او هغوی چې افغانستان ستنې شوي وایي چې له سخت اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. نور حال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
و لباس ګرد تر مولا و دفتر از خانه بر اومده فرار کرده با مدت 4 ساعت ما به دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغانه کډواله صدیق قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لرې په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څوره زموږ هیڅ موږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و. موږ ته اور راکړل شو چې موږ ځینې ګاونډیانې وړي. ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. آی او ایم زیاتوي چې په دې میاشت کې له پاکستانه نږدې 1,30,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,30,000 کسان وو. آی او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور لمخې تازه 111 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوی دی. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې نیول نیولو کار روزګار ته نه پرېښستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ د بیخي نه کار مارې چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سی سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند لپاره د شوې موافقې په ترڅ کې حماس نن شنبې سونور یرغمل آزاد کړي او اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونه بندیان خوشي کړي. حماس پرون د هغو یرغملو نمونه اعلان کړ چې ټاکل شوې نن په غزه کې خوشي کوي. نور حال په راپور کې.
حماس د جمعې په ورځ د هغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ یې خوشي کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزې لپاره د امریکا او اسرائیل د پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي په غزه کې کاواک او اوربن په خپل حال دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړي، پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. خو د دغو لانجمنو څرګندونو سره سره په سیمه کې د نافذ شوي اور بند ساتلو لپاره هم هڅې روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې په دې اړه تر رسمي اعلان مخکې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې پټ ساتل شوی تایید کړی چې حماس د درې خوشي کېدونکو یرغملو نمونه ورسپارلي چې ټول نارینه او د 40 او 55 کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشي کولو 5م پړاو وي چې په غزه کې د جنوري د میاشتې په 19مه د نافذ شوي اور بند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به د حماس له لوري د درې یرغملو د آزادېدو په بدل کې نن شنبې له خپلو زندانونو 130 فلسطیني بندیان خوشي کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یوې مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشي کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي، 45 د اوږده قید بندیان ښودل شوي او 111 تنه د غزې هغه اوسېدونکي دي چې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10مې له برید وروسته د اسرائیل پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر هم تایید کړی چې د هیواد پوځ او د استخباراتو ادارې د یرغملو نوملړ ترلاسه کړی او کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او د بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس دیارلس اسرائیلي او پنځه تایلندي یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم شاوخوا 503 اتیا فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره د شوې موافقې له مخې چې په دریو پړاوونو کې عملي کېږي غزې ته د بشري مرستو لیږد هم شامل دی. د اسرائیل هغې پوځي ادارې چې غزې ته د مرستو رسولو د چارو د همغږۍ مسؤله ده د جمعې په ورځ وویل چې په تېره اونۍ کې پر بشري مرستو بار 4200 لارۍ غزې ته ننوتې او له کله چې اوربن نافذ شوی په څه باندې 12000 لاریو کې بشري مرستې غزې ته رسول شوي دي. د فرانس پرس آژانس په وینا دا هغه شمیر دی چې د اوربن په اړه د شوې موافقې له شرط سره سمون لري. په دې موافقه کې ویل شوي وو چې باید هره ورځ پر بشري مرستو بار لږ تر لږه 600 لاریو ته اجازه ورکړل شي چې د غزې اوسیدونکو ته چې سخت مرستو ته اړ دي مرستې ورسوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې. د هلمند ولایت د کرنې او پولکونې او مالداري ریاست د غنمو او وربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شویو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8234 متر مربع ځمکه کې کرلې دي چې دې تخم تولید د لستنې ورچانی دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغه وایي دغه فارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یو مهمه پایګه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان فارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوڅخه د کال د لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپارس ټنو د مورنی تخمونه پلان لرو چې په غو باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاح شویو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډیر اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکو لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، خو بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دننه نه کوي نور خو نور خو بیا هغه خو خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاح شویو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
ازادي راډیو د طالبان حکومت تایید کړی چې د دوی د ادارو اسناد تک شوی خوایي چې ډېری دغه اسناد په تېرو کلونو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته ویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل په ویشلې توګه افشا شوي وي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یوې بېساري اقدام کې د طالبان د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستی او د یو شو وزارتونو خپلواکو ریاستونو اسناد یې له طالب ملکس په نوم یو ویب سټ کې خبر کړی. خلک د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په دې برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یو ویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده
موارد دیره در موارد پت پتی شوی او قربانیان و در طالبان و او در طولنی در قصابت لویری چوبتی اخواره کرده. خوزموب تجربه داده چه در طالبان و پر زندانونو که هیچ دول مسئولیت نشته. در جبری طرفونو در ترلسه کولو لپاره لسخت و فیزیکی شکنجو کاره هستل کیگی او واقعا در دوی زندانون درنون کیدی.
ای خودش نمایانگری است که طالب
دخی چې طالبان د افغانستان د ښځو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او نور اړوند سازمانونه دي دې مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو ښځو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي خو وایي چې ډیری یې په تېرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویبسایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لانډو سپو 19 25 او 25 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو اوس خبرونه. د طالبانو د حکومت وایي چې بلا مجاهد د دولتي ادارو کارکونکو ته د تنخواو د ورکولو د پیل خبر ورکوي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، حج او اوقاف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو، سره سوداګري او صنعت، د فعال لوړو زده کړو، قانونو او پیټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. ښاغلی مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به پر څنګه سلور ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي رډیو ته ویلي چې آن د مرغوم یا جدي میاشتې تنخواوې هم نه دي اخیستي. د اروپایي ټولنې یو چارواکی وایي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبان سره له تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونه د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشري ویاندې انیتا هپر له یورونی سره په تازه مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک حضور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هپر همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړو د کیفیت پرخوالي او په ورته ځانګړي توګه د نجونو د لا زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه مې د ځوانانو په ډلې زه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې دي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وسمو ولایت کې ترسره کړی دي.
تقریبا 3000 جوړي اوښتي دي په د 1400 کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بیا وسلو ځوانان څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالا ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګستري کې ولور بره پر مخ ځندي بندي نه ځندي اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې موږ ملکي هم وکړو. ګورمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت، ولوار او نورو بشمیره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې، خو په پیل کې د دې کار پاک له د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي. ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي. او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي، لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک کړي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سره کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا ماز یې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي، خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې. او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره د نیمۍ عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وارې چې دی د څومره ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې، بیا مېرمن خالي لاس بیرته در سره استې، د هغې مصرف بیا ته جلا کې. دغه پیسې چې د ته ورپاتې دی، بیرته خپل دغه مېرمن راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دی کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلې هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو یو ټاکلې موده لري. دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دیشینو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12-13 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر ښایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي، ورته مې ویل چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه، ولې مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جرم راوستلې و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې؟ ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم. ول بلې و، نو ورځې وای کلاس ورځې اختر ته پاته وی، نامزاد می زنګ راته وای چې زما د خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیات لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دی ته کالي طلا دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځې، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټر سایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دغه مابس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنو یو تر هم جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز و دره منځ تکړی او دغه ټول چارې مخکې یوسی، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخکېږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفه راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او دا زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور پلار دو کسانو لخوا له تاسو سره تون چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړې. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمی لور نه درکوم. نو ما چې ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څوک کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او دته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به حتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه هم نه چې رانه کړې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه وسه دا خودل ته خلاص وسوله خبره زومه بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی اغه خرڅ کی یو نمرمزه کو اغه خرڅ کی یو څه پیسې دی او چا څخه خرڅ کړلې واده وکي اغه شرط شرایط پرې شو ټول ورته دا ناوی دراوړل وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي نو اغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلی وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جر کو موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک د ځوان د سلحاو کسان وو مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی وو ورته ویلی چې تا خو ماته شی نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا په ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور دی دی جو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلما د پاره درولې ده تا ماته هیڅ شی نه دی پریشي نو زه دا شان ته ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پښته نظم څخه وکړي یعنی دا یو دوستی نه ده دوی دوستی نه ده د په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسه مشتدر کړه د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ له ایز واده درلودي سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی خو سر دوی په یو موزاک کړل ورته ویل چې دوه لس لک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه هغه ځوانم را ولاړ ضرورت یې زنګ وهي ورته ویل چې 25 زره افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټول و جوړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به فشل دی شلکه یا څلويش لک باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلې یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یو ودون د بیرحمه مرزبانانو د خاصخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي یا د یونان او د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یو ودونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاد بیچارهګي ورته راسي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسیل په ډلیز ډول کړي چې تاسو زمينه برابروي
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتي دي په دیار لس څوار لس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه موږ هر ډلیز وده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز واده زوم باید بې روزګار نه وي څلورم د دلیز واده زوم ته زموږ په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصله کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز واده زوم اګه اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولګ ا دې عقل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي و هم اگر ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې ناراضی مشتوی چې موږ په دلیز واده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننواد موږ تل تور تورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځه لس کال دی یا جار لس دوه لس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران مې دی دا غو په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په د څوار لس کال کې نه د پیدا سوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلی درېم هغه برنامه د کندی خوندې چې کندیانی وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خوا څخه وکیل یې مرکه راوسته و څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چا لور درلودله ولوار یې نه غوښته یې او شرطونه یې درانه نه و په دغه شرایطو باندې په دغه یوې برنامه کې موږ څلور برنامې لرو
په دې خبرې وکړئ چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ واده تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او که نجونې مراجعه تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدې ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې هلکان راتلله پلار به و د کلي مشر به و قومي مشر دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر هلکانو نجونې ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مې د تلا شرط دی او د واده مصارف مو درې څلور لکه ټوله شپاره ساتلس لکه شل لکه کیږي زه ورته بخښمه که تاسو موږ ته لیز واده کوي نسی وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي پلار یې د ځان سره راوستلی وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي الته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سواله او موږ پلیس کې نیسو
دا کوم څه تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دی کالی سول زمونه وي ته ګلان څنګه راکیا چې تاسو له ګل پوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګل پوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو رستر بل نورم ضعیف کیږي دا لکه تاسو کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لاسو نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبر هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپل دغه څه چې ضرور دي څه رقم پوره کوي
یو شی زه ډیر جالب درته وایم زه خپل هم نه پوهیږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت د لیز واده اعلان نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نوی زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه کالی نوی خورته موږ د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نوی زوم ته 15 کلمه شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راوي چې ار نوی زوم ته 2-3 عطر ورکو بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسي کمی څخه 15 جوړې نورې د ناویان ته توفې ورکول کېږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مورته تړو او توفې مورته ورکو
bale تاسو ولې په حواله کې مخالفت اوس د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دی ډیر مصرف طرفدار و روسته بیا خلکو د تاسو کار وستای که وسته راسو آیا وسم د سټوکس د تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دی بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چ الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشي وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې په کاري کې هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوی زومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې د کالو پنځل تر ماشینه پورې تر خیاطۍ تر ماشینه پورې تر کالینې پورې د اشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل مجانه عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ خطر ترتیب تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه د تصدیر سخت چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي مثلا براتی دی دام یو رواج دی روجاتی دی دام یو رواج دی چې نای عزوم زوم و نای ته توپی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دی کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو د بل کورته دوستان سره دی بول دی شالندختی دی سلام کنی دی جمراتی دی داسی بشمار رواجون دی چی مسارب دا واده چخه لش کم وی یو دیر عادی واده چی یو چوک یه دا کوزده دا وقت چخه بیاتر واده لس لکه تر دو لس لکه اوغانی دا اغا کم اندازه دا زینو ولایتو که بیا دوم را دردون که علاتی چی دری چلور اولادون یکی دا سوی پر اغا سر بیره منگی خوریواز دی پاتسوی دی پر اغا سر بیره منگی هم اغا ولوار و اغا کم شرایط چی خپل پر زوم بنگی شو اغا زینو واری دوم را بعد رواجون دی چی دا اغا ولوار زینی اخی دا زوم چخه ولوار اخلی بیا دا شان پا دا اغا کور که ورکی چی پنزوز کال و روست یلا هم دا اینه استفاده که
دیره من نسیلاب سه مطرم پا دیلا چه لیتاسو دا اغا زحمت دا خواری چی پا افغانستان که دا ناسم دو دا مخنیوی لپاره کوی او او کسانو سرم راستا کوی چی دی پر اختیا سرا ضرورت لری دیتا دوام ورکری او ام دا طول افغانانو هیل دا لیتاسو خواه یوان نره مننه تاسو زوندیب سلامت و سی
استاد طول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چی خپل زن موقف کردی و دغه اجتماعی ستونزو تا لار دا حل ورته پیدا کوی دی میجا پر مخ بانگی راولیه پر اغا ستونزو بانگی جغیجیه منن
درن دوستانو دا و دیدیونه ده تان ده چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
چاپ خل داس کارو نکری تفوس پشتن می آشنا نم نکری اوش کی صفا کھڑا پستی نور مکر خفقان جانا چی پورا کیجی نهر مان سابر کھڑا زان جانا چی پورا کیجی نهر مان سابر کھڑا زان جانا سبر ز
سيد شوان ملغري نور نياما نور دي نوز لكي أشناز ما سسابر راسة دي أوبل سروا دكونا شي أوبل بفش ود مهيرا لك شي من داس بيا هم سرقران يا هو بالجران اي بنهيرو شتي خلالي خوشالي نارازي سدا سستري زندگی تیرو هي دخلو رک جانا ناراسا ترسو بغم پر خور زندگی تیرو کستا بین لی دو من سونا راپسی بیا بسو هر مان کھڑیان چی جنازے تمی ہم لسے راکھ لئی راپسی بیا بڑی رخم گان کھڑیان
ساعت 7